دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او فاټا په ګډون د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه سوې او ورسره به یو شمېر نور راپورونه هم واوري خو تر هر څه وړاندې بریوال کاکړ ته وارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیر ژغورل دي چې د داعش لخوا کلابند ساتل سوي وو اوس بشپړ خبرونه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورني امنیت د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو خبر پانه زیاتوی چې د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو ته پر روستۍ بڼه ورکولو او د بې کورسو خلکو په چټکه د ستنولو پاړه هم خبرې وسوي د په داسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال رادیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې اغېزمن کړې دي دوی وایي چې اوس له پنجابه سرمایهکاران د ټیکو ترلاسه کولو لپاره هلته ورځي د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینډر کوم پورا پاکستان اوپن کو ته لاهور خلکو ته دا پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مک مکای کړی دا او کار هغوی له ورکی لګیا دي تقریبا 80-85 یونٹ دي کارخانه دي دې کې کم از کم 70-90 هزار کسان کار کوي دسې وزیر اعلی د بدقسمتی دا چا کې سره ټایم نشته چې موږ لا ټایم راکی
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دې بدله کړي کني دوی په وینا عدالت ته به ولاړ سي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د روان کال پایله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 40 ته رسیدلی دی دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ د پېښور په فارسي مې کې یو بل ناروغ موندل شوی دی بلخوا په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ پیل شوی درې ورځنی پولیو ضد مهم نن دویم ورځ ده د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسو دي په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان لارې تر پاکستان او هند زی ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبه په ورځ د ټلیفون لارې پر دې موضوع خبرې وکړې ریپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د ډسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویه پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه یې د سیمې لپاره ډېره ګټوره بللې ده دا پایپ به 1015 کیلومتر اوږد وي او هر کال به 3.4 کیوبیک میټر ګیس انتقالوي دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهار تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته شارګوټي فاضلکا ته بځي پر دې پروژه 1.6 ارب ډالر لګښت راځي په کابل کې سلګونه کسانو مظاهره کړې او د هغو اوو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې سوي پښتونستان چوک ته وړې دي. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونه خلکو په لارینونو سره د دې کسانو وژنه غندلې. دوی له افغان حکومت غوښتي چې د دې پېښې عاملین او برمته نیونکي وپېژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمه ییزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
در سال جاری و سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای
عالی سازمان دیوای تکل سوی روان او راتلونکی کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جرات ویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش کلابند کړیو. یا ټلویزیون دا خبره د سی شنبه په ورځ کړې ده. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کوم چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې بعد د سرتیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ شل پیسې او 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو پاوند 1.6 روپۍ او 1.6 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 15 سلويخ پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 201 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې شي کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د زوی حکومت د ټیکو ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد مظاهره کړې ده.
زمو پرنټر پرس سره خلک لوګي مړکیږي لګیا دي. د پنجاب نه خلک روري 24 سټانډر اغلي 17 کسان کوم دغه پنجاب دي.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټاک د اصلاحاتو لپاره ځانګړي کمیټې جوړ کړې ده. د فاټا یو سیاستوال وایي اوس وخت را رسیدلې چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول شي.
یو وخت کزم دا دا ادمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې کنوینس کې چې د فاټا مین سیم کې وستر ضروری دي.
په قبایلی سیمه او ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ضد درې ورځنۍ مهم روان دی. بلخوا به دا هم واوري چې پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمي پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړی.
ټول ادارو ته چې خلکو ته ټولو د چړومبه قدم د اتحاد لپاره مونږ د قلم خاوندانو نه پورته کړو. په کار چې دا نور داشن قدم پورته کړو یووالي طرف ته راشي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې په هیواد کې د تراګری د لمن زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته پر الپنډی کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او په قبایلي سمو کې روان د اپریشن ضرب عصب د پرمختګ په اړه هم چارج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد، فاټا اصلاحاتو ته حتمي شکل ورکولو او روان ټول د مشترکه تحقیقاتي ډلو کار په ترجیحي بنیادونو سرته د رسولو ضرورت دی، ځکه چې د دې سرته نه رسول له وجې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن متاثرې دی شي. د پاکستان پوز مشر دا هم ویلي دي د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د کوم حمایت حاصل دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشن له وجې به کور شوی خلکو واپسی دی یقیني جوړ کړی شي او په متاثره علاقو کې د بیا بحالۍ کار نه صرف توندې سره وکړی شي بلکې په پرمختیایي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. ISPR وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې دورې په اړه هم خبرو شو. د پاکستان پوز مشر به د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې د امریکې دوره کوي. د پاکستان پوز مشر لخوا د حکومت انتظامی امور کې خوالی بیان په اړه د پاکستان واکمن ګوند جنرال سیکرټری او د سینټ غړی اقبال سفر جګړه وای چې موجوده حکومت د خپل ایجنډې تر لاندې ښه انتظامی امور حاصلولو په کوشش کې دی او دا کوششونه د کراچۍ او قبایلي سمو کې روان اپریشنو او ترهګرۍ خلاف روان جنگ په اړه اقداماتو په صورت کې قتل کېدی شي.
نن یقینا زموږ پارټي خو ایجنډا همدا ده چې په پاکستان کې ګډ ګورننس دې دا موږ انشور کول دي. انفیکټ موږ دا خپل یو ټارګټ جوړ کړی دی چې ان دی پاسټ ملک چې سفر کړی دا دی وجنا چې ګډ ګورننس دې داغه فقدان دې لہذا زموږ چې کوم مین ټارګټ دی واخده هغه دا دی چې په دې وطن کې ګډ ګورننس دې قائم کو نو هم پاګې لائن باندې زموږ آرمی چیف مان چې هغه موږ هغه خیر مقدم کوو. یقیني تور باندې د حکومت ان شاء الله ټارګټ مخکې نوم دا دی چې ګډ ګورننس دې ورک.
د دفاعي چارو کارپو په خواني بریګیډیر صاد وای پوس کې لګوندې په دې خبره تشویش ته چې د قومي اکشن پلان تر لاندې انتظامی امور د کرپشن مخنیوي او اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا څخه درخوا کار نه دی شوی. د دې په وینا چې دا د پوز لخوا اولس یو پیغام دی چې زموږ لخوا کار سم روان دی.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو اعلی ده، ځکه چې زما په خیال باندې دا هولته خبره کېدې شو په اپیکس کمیټه کې دا غوښتنې د پیزروز مخکې اپیکس کمیټه میټینګ شو. خو فوج دې ته ګوري چې هر ځل اپیکس کمیټه مې شو مغه نقطې چې کم دی دوباره مخه درازي او غیر برس کار نه کی. نو اوس دا زما په خیال باندې د پاکستان عوام ته یو پیغام دی چې موږ خپل کار صحیح کوو، فوجي عملیات صحیح روان دي، هغه څه نتیجه راکړه. خو دا باقي څه چې کوم دي تر څو پورې چې دا نه سم شوی نو دا دې مسلې مستقل حل دروځي. نو ځکه زما په خیال باندې دا اوس یو کوم دې مطبوعاتو کې دا خبره واچول.
د فکر د تیر ورځ د پاکستان د دفاع او د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه سیف یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت او پوز په یو صف کې ولاړ دي او حکومت خپلې کارکردګۍ په اړه اولس ته جواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول لسنه سره تړلو ګڼ شمیر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت لخوا د ټیکی ورکولو د نوي پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوه کسانو تیر مازګر د پېښور پریس کلب مخته د مظاهره پر مهال د تعلیم پر سوي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې سوي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکدارانو ته موقع ورکړې چې په پښتونخوا کې ټیکی ترلاسه کړي. دوی وینا و چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ سوي دي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلی د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوي پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چکم پرنٹنگ کار گئی دوی یو پالیسی راوستہ وزیر تعلیم صاحب چوئی اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کو د لاهور خلکو ته د پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مخ مخه کړی دا او کار غوی لور کوي لګیا دي دا غي خلاف نن مونږ احتجاج د پاره راوتی دینه تقریبا 80-85 یونټ دي کارخانه دي دې کې کم از کم 70-90 هزار کسان کار کوي دسه وزیر اعلی د بدقسمتی دا چا کې سره ټایم نشه چې مونږ لا ټایم راکی نو مونږ دا نن دا غي پتلو سوځول دینه پس به خود سوځي پاتې شي نور څه پاتې دي
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوې پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړي دي
نو دا صوبایي حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پرېس سره خلق دي اغي لوګې مړکیږي لګیا دي دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي ته پنجاب نه خلق روري 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کولو شوې دي 17 خکسان کوم جگہ پنجاب دي د صوبې کې ټینډر دیو کی د صوبې منځ کې خپل پرنټر چکم دي اغي خپل کې مقابلو کی کوم چې ارزا والی اغله ور
دي لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا ټینډرو په نوي پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو ولس پیسه د ټیکس لګولې دي
زونګه صوبا واحد صوبا د چ په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دي نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا ولس پرسن سلټیک سمشي نو چاپلار بای سره مقابلو کې ټول کار باغی یو سی او دی با التزی او دا ٹی اے دان یو ٹی اے گان یو ڈی اے گان یو وقو دی خو هیڅ شرط بال تکای لاهور کې او پنجاب کې او بس مونږ دلته دولګي بمرو مزدوران نو سبکو
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوې پالیسۍ دی واپس بدل کړي شي غنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ غلام مشال ریډیو خوري په نیم قبایلی سیمه اف ار پیښور کې تیر ورځ د پولیو د نوې کیس تصدیق شوی چې دا ډول په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 40 رسیدلې ده بل خو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا کې تیر ورځ د پیل سوی درې ورځېنی پولیو ضد مهم نن دوه مورز ده چې ډیر شلکه ماشومان هدف دي نور تفصیل پیښور ځلاند یوسف زیرا کوي
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلی سیمه اف ار پی خبر کې د ولس میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغي پخله شوې ده چې ورسره په ملک کې سخت کال د پولیو کیسونو شمیره سلويخته رسیدلې ده د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغي وهلي دي ماشوم ته د پولیو ضد ساس کې نو ورکړی شوې سخت کال پټول هواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا 14 په قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخه تراغلې ده بلخوا په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د نهه پر وس پیل شوې د روزنې پولیو ضد مهم هم روان دي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه لدیر شو لاکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساس کې ورکول هدف دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
اوس زو د قبایلی سیمو ممند او باجوړ پر لور د ممند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې تر دې دمه د حکومت له بیړنیو مرستو بې برخې دي دوی وای چې د خنی له کبله ماشومان زنانه او بډاګان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي د دوی په وینا اوس حکومتي مرستو نور انتظار نس کولای او په خپل خپل کچا کوټي جوړوي نور حال د مشال رډوی خبريال شانواز ترک زیرا کوي
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه خوراک او دواني نه دی ملاو شوی دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټي جوړ کړي نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی د باجوړ ایجنسی وسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم رنګ شوی وای
وخه ما کومان چې ویو ته کامن کول فیور دا یا رای یو ټی ای د دې شکایت راځي توخه او تبا نو د دې خدای ما کومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې ویو تم نو مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي دا ټول د اخنۍ په وجه باندې کیږي
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چاور سره مرسته نه دا کړی
صرف په ماته پاکی لري چې صرف یو څنګه ماته ملاو شوې دی یو ماته صرف کنه هیڅ کور نه دلته په ځای کې کنه په یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې خري کړې چې په توګه سي دي نشي دنه په دې نه نو څوک چې دې ځان کې بازار کې چونته نه وستي یو کس نشه وڅېده
مهمند ایجنسی د تحصیل لکړ وسیدون کې مل ګلشاه صافي وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دی
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی بعض خلکو ته رسیدلی کم چې د جدا علاقو خلک دی درو خلک دی ال دخینی نه دی رسیدلی او کم چې د سرکونو غاړي د خلک دی نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې د هغه هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد خلاف پدے جنگ کے قدر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تو انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمود ایجنسی کی یو سل اوو او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزلہ زپلی وای تا پورا ندی شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
هم دلته پاتې کیږو. د ممند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وای د تیرو اتو کلونو راهیسې بې روزګاره پر کور ناست دي. دوی وای په لکونو روپیه د ترهګرۍ او د لارو بندېدو له کبله ډوبې سوې. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواوو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانیستلو لپاره دي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
دا محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوای چې ترسو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوې دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولای. دوی وای چې د ډیورین کرخې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته دی روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي. ملک سلطان بایزه وای
نو دا خو معلومه خبره ده چې د خلکو سره آباد شي دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه دغه لاره خلاصونه نو په دې وجه خو دا کورونه شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ خو بارډر باندې دا دې خو دې پراته دي دلته ډېر زیات مشکله ستونزه دا ده زمونږ خواږه دادونه دي زمونږ ځایونه دي زمونږ خپلوان دي زمونږ رشتې دي زمونږ دا ټول قطه دي بندې دي دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسی شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا شانه بیا هم کور او شي د لارګو کاروبار او سیمټو دا شانه ډېر سیزن روزګار او خلک پر روزګار هم د دې طرفون دغه طرف څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې را موږ دا لارې کوم کولا او خلک تر اوسه پورې پکې داسې تشرف نه لري.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګین روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او موږ د دواړو پښتون ته افغانستان او پاکستان ته دواړو زموږ پښتون دي چې دوی خبر ولي مو کې او دغه لارې کې ډیره دلچسپي دواړو واخلي موږ د افغانستان په دم دا تل چې دغه هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پوپولیا غړه دې غړه د خلک دي دا یو وجدان دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولې نه شي کولی.
او دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازی ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میا لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره مې خبرې وکړې
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره د لار بیا بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او د دغه بیروزګاری له کبله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ ولته مزدوري او دیاړي او څوکی داري نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهابالدین خان په وینا چې ځان له د محمود او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ وسط یو لک خلک په روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمد او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم و نو هغه ویلو چې ګنې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکي نظامي حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړ پړي حکومتي اصلاحاتي کمیټي جوړه کړې ده. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای سي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیز اصلاحاتي کمیټه په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلی سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځین غړي د غسیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي او ځین بیا جلا کونسل غړي. هم دغه جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم د کمیټه جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاره د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوی، هم دغه سي دوی د جوړې شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے دا سیدا چې یو خدای دا چې اوس د فاټ خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي، مطلب دا ده کته سو ګورې فاټا کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځکه یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتلو، بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غیم مو قتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا او ما ذاتی رائے دا چې حکومت پم پکار د دې شي کې کثیریت نوي سیریس شي او دخل غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو پکار دی چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمون خو دا یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ځاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کرم چا دا خو نه د اسمبلی په فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خو اول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که سهم د فاټا پاړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو نه هیله دی، خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه یو وخت کزم دادا او آدمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینستریم کې وستر ضروری دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري، خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړې او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېرو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د روانې میاشتې پر 14 اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي. زموږ غلم مشال رادیو خبري د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه پورز په دویم ځل د خپل دند سوګند واخیستي. د لغه ورسته د چې د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلي د تور لکباله د لری کړل سو. اوس پښتنه دا چې دا ستورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او کزیان بوریوال کاکړې پاړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړیو. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپل چوکۍ بیا وګټله، بلکې له 300 څخه د 208 پیتو رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او که زیان رسوي. د سیاسي چارو کارپو نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وی، خو په کار د چي لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه یوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او که نه، نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي، او د دې معنی دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي طلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. طلال چودري زیاته کړه،
نه
یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل، بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي سوه چې د عمران خان ټول تورونه بې اساسه وه. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوطې سوې. یوه مسله هم په احتجاج او یرغل نه هواریږي، بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام سمول لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغه کې زمونږ همدا خبره و چې ګوره دا چې دا نو د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي رائے احترام نه کیږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رائے احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وشوې. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ نه وخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغیزمن کړې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نل لیک یا پایپ لاین د کار پر پیلیدو سلا سوی دی. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان افغانستان للاری تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبې په ورځ د ټلیفون للاری پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کلا بند کړیو. یا ټلویزیون دا خبره د سه شنبې په ورځ ورکړې ده. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کوریرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې ده چې کومه د ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول چې په ترهګرۍ قابو موندل شوې ده، خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت دا دی چې د وروستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چېرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوځ د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروسته پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي لیدلی چې په پیښور خار کې یو شمیر خلک ډینګي مشوچی چلی دی او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړ شوی. ادارې زیاتوي چې لدی وړاندې د دې صوبې ملکن ډیویژن او هزار ډیویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب او دوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دی کړی. ادارې اخر کې وایي په کار ده چې لدی رنز د زیاتېدو نه وړاندې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې رنز قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسیدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. رویټرز خبری آژانس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک غوټو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي د ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلې وي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د 2.5 شدت د سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جماعت د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وجل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اژانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر پر وروستۍ ورځ کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروزو لپاره نیولې وه چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپله وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروسته د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتیري بجل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلي. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2018 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علی اهانی آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړی رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځنګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سم د افغانستان پر لور تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ سي او د تاپی پروژې د ترکمنستان ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې په دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ سي او د دې پروژې له برکته به سلګونه زر افغانان کار پیدا کړي. نور تفصيل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپی د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګي شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبه پروس په ټلیفون خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي 1200 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د سبا ورکې شي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب پدی باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرسان پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره غوی یو پرابلم دلته چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دی باندې څو ورې جنگونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوه د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته، نور جنگ لکو بنان ډېر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترک وي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې غازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د نور کلونو په پرتلا اوس وخت راغلی چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي ورته جوړ کړي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله نیشنل انټرست په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا دا اعلان چې د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه نه وباسي او دغه سکم لزر سرتیری براتلون کې کال کې هم دغه جنگ ځپلي هیواد کې موجود وي یو ډیره ښه خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې دغه سرتیرو په بنیادي میشن یعنی په کابل کې دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون ناراضي د ځمکني حقایقو نه لري خبره ده. مجله زیاتوي چې د امریکایي انتظامیه لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه ښکېلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم ستونزمنه کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسیدلي دي. نو د دې له امله امریکایي انتظامیه له پکار دي چې خپلو پرېکړو ته بیا کتنه وکړي او هغه ځکه چونکې دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنگي مشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې بازیاتواله راتلو. خو د کله نه چې د امریکایي سرتیرو ستنېده پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نوره هم پراخه شوه او دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتله ډیر زیات شوی دی او وسلوال نور هم پیاوړي شوي دي. د مجلې په خبره د دغې ستونزې د زیاتېدو یو بله وجه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي، لسانی او نسلي شخړو حل په پوځي توګه راوستل وو. امریکایي انتظامیه په تیرو وختونو کې د دغه ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې دراوستو لار خپل کړی وي او خپل ټولي توانایي په مذاکراتو صرف کړی وي نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسیدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلی وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کیږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او اوس ځو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو ښارګوټي کې چې پر یو سل شل جریبه مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وویشل شوې. له تیر نهو کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د ښارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه شوې خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب وې. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاص شوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا مځکې وویشل شوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګي کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصي او خونکو ته وویشي.
دا یو شهر په دی معلومینو چې سیګي د خارګوټي په نوم باندې یو سل شل دی ځمکه ده پکې 215 نمبر پکې ډیزاین شوی دی. علاوه دې نه درې شهرکونه نور لرو دا یو د غصب نه خلاص شو د نور درې چې غصب دي ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دیولي صاحب کومک د امنیتي ارګانونو کوم اکثر هغه هم لږه سبینو نخلاص کو
یو تن خون کې چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوازمه کې ورکل شوی په دې خو خو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول
نو ما کیم خان 15 کله معلمي کړی دو معلم په نوم خرګوټه جوړیږي ډیر خواخم افغانستان به اولین ورغان معرف چې افغانستان په فدرالي ملکی نه په فدرالي دی زولته په کام معاش سره د دې تملاتړ دی وا نن دې په دند ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میښت چا د قدر په سترګه وکړل او پر ټولونکو کې میښت په د قدر په سترګه کسي
مدني فعال او د خوځ ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای کوم بولیا ویل سرګندوی شي په دې سره به خون کې لانور د خونې روزنې بهیر تخ په پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي د ان شاء الله مو خون کې نرم تشویق شي درسونه هم واده وسرو کی مو مکتبونه مکاتب ډیر پرمختګ وکي کوم خندونه په دې کې چې موجود دي په باز نه رول سوالی کې غم به ولایتي ادارې ته پټکی
بلوري ته خو سپوري حکم خان حبيبي د خارګوټي د کار د پیل په مراسم کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کی
د خوست امکانات ته په کتو سره او د جرات ما بلسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلی زری داوي چې په لومړی قطار کې موجوده او په موجوده وک هم مستحق معلومین ته د اوسېدو امکانات پیدا کو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کو
دی یادونه ورده کڅه په خوست کې د خون کو د نمرو لپاره یو شمیر سیمې ځانګړي شوی او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شويدي خو بیا هم سیماوالو د خون کولخوا د کورونو د جوړولو مخنی وري او داستون زتر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوی ده
له خوست څخه ځو د لغمان پر لور د لغمان والی د سه شنبه په ورځ ولسونو سره د لومړي سلورزنی تطبیق سوي کاري پلان نتیجې او لاستراوړنی له ولسونو سره شریک کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د وی غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت دینی عالمان قومي مشران د ولایتي شورا پلاوي او د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وربللی ول او د خپل ماموریت د لومړي سل ورځېنی تطبیق شوی پلان راستراوړنی او ننګونی ورسره شریکی کړي نو موړي ویل چې د خلکو ستونزې تر مرکز رسولي او تر ډیره هدا ورته د ستونزو د اواره ډاډ ورکړل شوی دی
مشکلاتونه وړاندیزونه تر مرکز تر فرد وزارت پر مور رسول شخص اول نفر دوم نفر او د هغوی ټول ټیم سره مې شریک کړل دام په لیکلې بڼه ټول ته ځینې کې خوشبختانه په 1395 کال په بودجه کې ونیول شول او ځینې کې انشاءالله تلاش روان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي
د لغمان ولسونو د والی د تیرو کړنو ستاینه وکړه خو په راتلونکي کې د امنیت او اداري اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه
خو چې کله په خپل شاوخوا چوکاټ کې ته یو څه راولې په دې پوښتنه چې موږ بالکل ښه او خبر اوسې کوو ستاسو شاو
ریاستونو کې د موږ خپل موجود نه ده هغه ریاست کې باید اخلاقي او دغه د اړې خزې ولې مشه هم باندې چې کوم ریاستونو کې باندې خبره مشکله شي
پر دولتي ادارو د خلکو د نیوکو په جواب کې د لغمان والی جبار نعیمی خلکو ته ډاډ ورکړ وی ویل چې په لغمان کې به عدالت تامینوي
دا می قسم دا می وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت ته تامین کیږي په داره باندې زور راځي کدا تهدید وي کدا هر رقم چیلنج دا مقبول کړی دی اما تاسو فکر کوئ چې ورته دا غسه ناشته نه ذکر نه کله تر نه بجو د شپې پر هم ځینی مسایل باندې کار
عبدالجبار نعیمی د یادو پروګرامونو تر څنګ ولسی غوښتنو او وړاندیزونو ته پکتو یاد کړ چې یو شمیر نور غوره پروګرامونه هم تر لاس لاندې لري او په دوهم سل ورځېنی پلان کې به یې د تطبیق لپاره په پوره قوت سره هڅه وکړي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده مشال رادیو.com ایفی خبری آژانس په هند کې د تاجرانو د یوې ډلې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده چې غواړي د کوهنور په نوم هیره یا الماس چې د 100 میلیونه یورو قیمت لري په قانوني لاره له برتانیې د واپسۍ غوښتنه وکړي. د دغې ډلې په خبره دغه هیره د هند د تاریخ او کلتور برخه ده، نو ځکه باید دوی ته ورکړل سي. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د بیرته ورکولو خلاف دی. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنس د ګل دورزی د رپورټونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یو ډله او د هندي فلمونو یو اداکاره غواړي چې په قانوني لاره له برتانیې د کوهنور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهنور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګیدلې ده. ایجنس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي د غډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په های کورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. اژانس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش چاکو د خلیلی کې چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې داغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهنور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یو ده. نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیک کې د انصاف نړیوال عدالت ته وړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپینډنټ نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1855 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برتانیې د سکانو په پنجاب سیمه قبضه کړې وه چې یاده علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیره د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغولو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دود سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخوستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. اژانس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه کچرې مذاکرات وشي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپسۍ په تجویز یقین نه لري. کله چې اژانس بکینګم پالیس یا د برتانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو لس ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودي ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,530 11,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ژبي او ادب په اړه د یو راپور پر لور راګرځوم. د پښتو ژبي او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو غږ پورته کول دي. د دې جرګې اعلان پرون یو شمېر لیکوالانو په پېښور کې وکړي. دوی ویل چې د دې جرګې جوړښت د پښتنو د یو شمېر ټولنو په خوښه سوی چې د یووالي او اتفاق څرګندونه کوي. نور تفصیل پېښور د خالد خان په راپور کې واوري.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو لپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پیښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه پورز یو خبری غونډه ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه چې دا موږ شاعران ادیبان موږ د ټولو کمیونټیز ته د ټولو ادارو ته سیاسي خلکو ته ټولو د دوی چې لومبی قدم د اتحاد لپاره موږ د قلم خاوندانو دانشورانو دا پورته کړ. په کار چې دا نور چې کوم دا شن قدم پورته کړو یووالي ته طرفدار شي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکرتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلي شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکلی شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل،
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو مونږ داسې یو قدم اوچت کو، زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل، په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي، چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
مونږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره، په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه، چې د بده مرغه زموږ ځمکه لنډه تنګه ده ولې نه جوړیږي؟ اخر مونږ د نورو ژبو دپاره مې احترام لرو، د هغې کومکونه کیږي، 80% پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې؟
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل، د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به باراني هیوادونو نه هیڅ قسم مالی پنګې نه ترلاسه کوي. البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواص کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس د نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.